هغه محاکمه غواړي او وایي چې په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري، اوس هم راځو خبرونو ته. د فریبا ظاهر نه به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو، ورپسې د زهرو کاروان پروګرام خبرېږي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لور پورې غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په ویګ دی اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبان به پر خپل ژمنه ودرېږي، د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه ډپ کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشې کېدو ژمنه کړې، تر اوسه 150 تنه خوشې شوي دي. په دې کې حکومتي سرتیری او ملکیان هم شته. په پکتیا کې اوه وسلوالو طالبان وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ اړوند په بورګۍ سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي، درې نور ژوندي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا په لوګر کې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو مسؤولین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اړوند د سلیم خېلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغولې چې له امله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم دغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغه شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی هماتی او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکشت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له هیلې اساس څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرامه نشه یي موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول، چې 9 کیلوګرامه هیروین او 392 کیلوګرامه چرس دي. په پام کې ده چې دا نشه یي مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنی خیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منلي چې غوښتلي دا نشه یي مواد د بهرنیو قاچاق کوونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر 1 کیلو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ، چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په دې نشه یي موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 195 کیلوګرامه تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او 1 کورولا موټر موندلی او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو نږدې 2000 نشه یي ګولۍ ونیولې. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي رډیو ته ویل نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په کابل ښار کې دوه تنه له څو میاشتو راهیسې څارل چې اخیری د روان شمسی کال د سور د میاشتې پر څوارلسمه نیټه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې له 1915 ټابلیټ کا نومي نشي ګولیو سره ونیول. د دوه نفرو له څو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د هرات د امنیې قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشهیي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې و چې دا کریسټال له هېواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه نور هم د دې نشهیي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د فاشون بازار کښت نشه و هم اینو پروسیس میکنن و هم یا گواهی دیکنان را بلی بازی تاریف بازیس میانن که در چندی تا تجربه شده.
په غزنی ولایت که سش کال بیا بزگر در بگنو در کشت لپار چم توالی نیسی.
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبور کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سربانی وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو دوه کال مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. مګا د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر مورته ویلی دي خو زمون خبره نه مانی.
ته یو چورت وها خامه خیا ولاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس می و خبره را پیات شو. زی قانی کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانی کولای شي؟
څنګه قانی کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د طالبانو او بهرني جنگالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خود بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سش کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې وړاندې کوي.
سږ کال بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې ده چې بزګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامنه سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سږ کال په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنیه قمندانۍ وین ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې سکل بزګرو تر پخوا لږ کوکنار کرلې دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرده و نتیجه
په بدخشان ولایت کې سش کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کرل شوی دي. دلیل یې دا دی چې ټول لارې تړل شوی، خلک بیا وزله شوی او تریاک ارزانه شوی دي. په خو به د یو کیلوګرام تریاکو به 8000 افغانۍ و خوستا به یا تو سو افغانی تر ټټه سوی ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوی هلته د طالبانو او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغه ناامن سیمو کې کرل شوی چې د طالبانو بهرنیو جنگلیو په واک کې دي.
دا سیمه اکثره د طالبانو او دولت نور وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او هم یې تولید دی په سیمو کې دي. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تیرو څو کلونو کې تجربه شوی دی.
د
چندین سال تجربه شده.
خاغل مجددی باور لري په داس حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده د کوکنارو کوختونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولای چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورځ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وس غزنی ولایت زو د بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سرش کل بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانستان له نور ولایتونو څخه غزنی ولایت د نشي موادو کاروباریان ورزي او هلته بنګ کوي. ګټه یې دوی خوري خو ځان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګ په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که مخنیوی ونسي په دغه ولایت کې به د نورو نشئی توکو کرلو ته هم زمینه برابره سي. د غزنی اوسیدونکو وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو له کمښت سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مجدې ته مجبور کړي د نور ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي. په کار د دولت مخه ونیسي، کب مخه ونننول سي، دا به نور نشي توکو کرکیل ته لار هوار کړي او دغه نشي توکو بیرته پم دغه ټولنه کې استعمالي دمدې ټولنه ځوانو ماشوم پیاختي.
دا غزنی جګه ولسوالۍ دین محمد بیا وایي له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه هغه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسیږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي دوه سه لاسه ګریبان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتېږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سر د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مکور، قرباغ، نواجرستان، د یک اندړو، ګیرو، خواجه عمری او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کیږي. خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریبه ځمکه یې بنګ کړلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
Thank you.
درنو اوریدونکو تاسی ازادي راډیو اورش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. اوست لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو لهغه ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کړل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچا کیږي، هم ډیر موتاجن لري او هم د موتاجنو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوی، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمیدو کې بلکې په ختمیدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت یې لارې بندې دي، د دې د تجارت بی حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نسي کولی چې دا مارکیټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ یې پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بله باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدې سره په عامه پوهاوی کې هم ډېر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي، تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره په لږو پلیو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه جاړولي یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنی دا زمینه څنګه مسایده سوي ده چې هلته کوکنار وکرل شي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلام درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډیر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. موږ د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول موتاجین ډیر دي، دوی ته دا نشي مواد د کومه ځای راځي؟
دلته دا توکي چې دي نشي توکي، دلته په موتادینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک، معنی دا ده چې دا تریاک له هلمند راغلی دی، یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده، نو دا دواړه معنی ورکوي. او دریمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي، یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی بیرونی ده او دلته یې هغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره لمنځه ولاړ. خو تاسو په خپل خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه، دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو، زه هغه نه یادوم. زمونږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زمونږ د باغداري پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالر لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سخت کال لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو، نو له دې نه ډیر بیا مونږ دغه د حاقین ډیر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار وو، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل یې درلود. یو لار خلاصه وه، دوم قیمت یې د کوکنار لوړ وو، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودل، یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت و. اوس اسانه ده، مثلا تاسو پیږئ چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې مده، دا د پخوانی پروګرامونو ترڅنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په الیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له الیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله موتاجین دي، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقو بهیر ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې مونږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي، دا چې مونږ ورکو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي، بیا دوی که مشکل ولري بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي. یعنی زمونږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې ده یو نوه، نو د کې گزارش مونږ نه لرو. او مونږ دغه څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي، دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې چکیږي. بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه مونږ درلودل، دا چې بیا کله په کال کې پی چکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکیږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکی لحاظه صحي لحاظه، هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي، لکه غلاوي، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غلدی یعنی داسې شی پلاس ورزی چې هغه مهایاوی یعنی ډیر قوی غلا نه سکللی ډیر کله داسې سوی دی چې دی یو بام نه دی شانتن وړی دی مثلا په کور کې یعنی په خبر سوی دی څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي مثلا د جمعات نه یو ځل مګه ګیر کړی وو د فرشې وړ داسې شی وړي د جمعات سپلی وړي که د په بیا ور برابر سي بایسکل کا چیرته ور برابر سي داسې ډیر ماهر اغله نه دي نه نو دوی خپل مشکلات لري دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې نو خلک څلور واری په خپل ځان پیره کی په خپل شی باندې ډیر څرنګ دی او څرک پی کوي نو شی نسته چې یوې سي دی بچي یوې سي دی او غندنه والا دی پټي والا هغه پکور کې په ځای نسته نو هغه به دی په یوې سي چې شی نو دا معمول دا چې دا ټوله نه هم غریب ده شی هم نسته او بل دوی داسي د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نو دی مګر لوی تجارت دی ګندنی او دی پالک او د نو دی کبه دی زړو چپلکو بچوک واخلې داس شي
کله موتاجینو د درملنې موضوع تراسو د موتاجینو د درملنې په برخه کې بلغمان کې څه سوي دي
موتاجینو مګر شفاخانه لرو هم د علاج او مداوا کار کوي او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده شي دوی په اصطلاح رغول کوي نو دی بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته راګرځیدو دغه چاري همسته یعنی تر یو هدا پوری د غازمنګ مرکز د قناعت ورده نو دوی ته څلری خدمات ورته ورسیږي او مراجعه یو زمان کله زیاته سی کله کم سی خو فامیلی له مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي دا شانسته منتها مرکز کې کافی خدمات سته شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سل کسان مونږ پذیرش کوي سو
که وسته کورونا وایرس موضوع تراسو د جې لپاره چې موتاجین په کورونا ختنه سي او یاد دوی ناروغي روغ خلکو ته ورنسي په ځینو ولایتونو کې موتاجین راټول سوي او روغتیاي مرکزونه ته ورل سوي دي په لغمان کې به دیارسه احتیاطي تدابیر نیول سوي دي
خدمات څنګه تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي یعنی موږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي هغه کا مراجعه څوک کې موږ مراجعه سیسو کوي هغه ته دي یو بیمار پتوګه یعنی مکلف پدې چې هغه ته خدمات ورسو نو پاره کې کوم متادم راسي یو بل دا چې تر اوسه د متادینو د ابتلا راپور نه درغلی دا بل دا چې تنا د زندانیانو لپاره موږ یو ځانګړی قرنټین لرو
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د آزادی رادیو درنو ریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزره پوری ډرامه لرو د ډرامې کې ساده څه ده چې شفقه ناروغوي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي کله چې ډاکټر پښتنې ځنی کوي نو شفقه ناصافه وایي چې بزه پوسم چې خپل علاج څنګه وکړم لږې خبرې سره سم ولاړېږي او خپل کور ته ځي دا چې داسې ناببره د شفقې په ځل کې څور وګرځیده اصل کې ساده ده او ورسره به څه پېښ شي دا په ډرامه کې واورو
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده
و راځه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم
وعلیکم السلام رضا جی سے پدغا چوکے کینہ خورکی تہ پدغا بلا چوکے کینہ
خاصما دا ڈاکٹر سے
ہا جی سے چھ مشکل لری
ڈاکٹر سے دغا لور می علاج ترا وستلی دا
ہا خورکی چھ تکلیف لری
زدی ہیروینو عملیما
نوم دے چھ شیدے
نوم می شفیقہ دا
تمخ کی دلتا نہ وی راغلی
راغلی و ما
ڈاکٹر سے دلتے دوزل علاج چھوے دے خوبیر د پپڑو رختہ شوی دا
شفیقه جانې دا راته وایې چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخته شوې
بس ډاکټر صاحب څه درته وایم خبره دا ده چې زما خاوند د هیروینو عملی دی تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږي چې هلته نشهیي مواد وي یا ملیان اوسي.
هو داسې خو ده که سل وار علاج وکړي چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي، هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هیڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دی، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کیږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولوري؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخې، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسې ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسې زمو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
اوهو، خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا، ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروین عملی دی، زما علاج هیڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سردار بچیا، ته خوښ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې، شفیقه هم نه جوړیږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو، خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واخزه، زه علاج نشم کولی، دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې، ولې نشې کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشی کولی.
خوای، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشه پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشه پرېښودلی.
کاکا، ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بېزه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دادی، زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار، ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دی شه، دا نو څه خوشحالي ده؟ ټول کور دې تباه کړه، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
خچه، ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی، بهتر نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یا ځایم نه شي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره، حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم. یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې، ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای، پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي، وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه، نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم.
چنداسې ده، زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدی. ما شفاخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم، زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده، چې ته نشه پرېږدې، ولې نه سر له سهاره بولي بوزو شفاخانې ته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو،
د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.